ترس کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړی د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته وایي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوي په سلو کې معلومیږي چې دا یو بمي چاودنه وه. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي.
نجیب عامر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کړی چې پاکستانی اخبارونو خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لوی منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلین کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منسوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منسوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منسوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1500 ملین کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منسوبه به 2013 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډیره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسا پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره بعد دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان لپکار دا چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دوانو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې بد روانه میاشتې په 19 منېټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره د پټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر اودروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ځل لګرځولې ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان ناشایا کیدونکې ډان ورسپانې د دې هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او هلته د مصروفیتونو او دی بزنس سټانډرد نومې مجلې بیا په کابل کې د مازورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستلو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د هارون بچان اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوز د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبري وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنګونو یا بمي چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سهشنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو دیو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپل وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پخې پرې شوې دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغلل شوې چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوې او دا چې پترس کې تر دې د ما شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي ترکمنستان په تیپی ګیس پایپ لاین منصوبه کار شروع کړی و. امکان دی چې د دسمبر چې په دسمبر میاشت کې وزیر اعظم نواز شریف هم د اشک آباد د دورې پر مهال د دغه منصوبې په رسمي ډول پرانسته وکړي. د دې منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض مساخیل د رپورټ را لیکلی.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره سمره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او د لا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي. د زیاتوي
پریشر نہ
ہو تو پھر ایران گورے کنڑی دباؤ نوی نبیا خود پاکستان دبار ایران پائپ لائن ډیر ګټور دی زکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سر تر سولې. نو کو په ایران بندیزونه نوی نو هغه گیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمانستان کم کوینه گیس روزی د هغه دا پته هم نه لګی چې د کی سمره گیس ته او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتی مسله هم ده نو دې ته التیا کول زما په فکر یو سکیورټی خطر ده. د دې نظمونک د پاره ایران پائپ لائن ډیر خدي
جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمدا راز د اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وای چې تاپی منصوبه کې یو طرف ته د افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوی خند دی نو بل طرف ته د سره د روس او امریکای مفادات هم تړلې دي.
د تاپی منصوبه چې کوم ده نو د دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکای او د روس په منځ کې د پائپ لائن د ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چې ده نو دا د روس او د امریکای منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویم مسله دا ده چې د ایران چې کوم پائپ لائن ده د ایران پاکستان هند د دې پائپ لائن په اړه کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا الریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لائن باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1.25 ملیون کیوبیک ګیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پایپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیر غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندستان ته اړولې شي. په منصوبه به $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک هم مالی مرسته کوي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې وخت شوې ده د هفتواری خبرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه خبرونه دغه د نن ورځې شکمه تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا د دیر سیمې د تاریخ په اړه ده. تاسو به یو وار وړاندې هم اوریدلی. کوم اوریدونکو چې نه دا اوریدلی هغې دپاره بیا تکرارو. د دې خبرونې جوړونکی دی زمونږ خبریال خالد خان او د خبرونې په پای کې درته د کرن خان په غږ کې د دیر د نواب په نوم فوکلور یا زړه سندره هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په نواپاس یا نواګې د اباسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسره سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړی ریاست و. خو د لرغوني آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر دولس کالونه سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي،
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټره بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټره پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټره پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټره پوله ده د ملکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبه. بعضی پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړه تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړی دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بودھ مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوی دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیمه آباد او د لرغونی آثارو کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکله وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغه اثر هم ایون هم تدل ته ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغې کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وخت د قبرونو اوزار هغه وخت کې په داد دستور چې را مړ مړ شو یو دا یاغه وسیزلې شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره داغه د ژوند چکم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخ کو نو دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړي سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم ته دغلته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه د تالاش علاقه ده. دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شي وه چې دا د اسکینین ریاست در حکومت و. دغه وخت د دغې ریاست بادشاه و اسکینوس. نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي. خو اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه. درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې
یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغه قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویلې شي د مسکر احمساګا.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسینه زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم وګورو د زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف ته وګورو نو دغل تکی یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغل تکی سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او په غشی باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا د ته اولګی دا نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین پدې ندی متفق چې سکندر اعظم واقعي هم د مساګا موجوده ملکن ڈویژن په جنگ کې زخمی شوی ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا د تکی د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چک دره موجوده چې کم د
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نخې نخانی میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پختونخوا د نور سیمو پشان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکله وایي.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دې دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترکو سیدونګیو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثر شو او د ته د تې مرګرې نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیرالدین بابر چې کله په 1400 صدی کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه هغه ځای ته نن هم خیمه وایي او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی وو هغې ته د بابر غاښې وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 اول نواګۍ د باجوړه راکوله بیا تالاش ته راله د تیمرګرې نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه ټینټ شور ته مو وایي ایله ګولې هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کیږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابرنامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د د ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو. ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلیږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په هکله وایي:
د مولا اسماعیل نه پس د ده زوی دی ظفر خان دی د دین کار په ځای باندې دنیاوي یو خان جوړ شو او دی د لاجبوک په ځای دیر ځای ته لاړو، دیر خار ته چت یو دیر دی. او هلته کې بیا د ده زوی دی غلام خان، هغه هم هلته اوسېدو. د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و، د ده سره د 30,000 لښکرو، د ده زامن و: آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سعید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډیر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د ده افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو او د دیر حکمران شو او دا خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی، نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترال ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړې ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. د هغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمټی کور نشو جوړولې، چا خپل کور ته چینو نشو ورکولې، بجلی نه پرېښوده. لکه هغه دا خیال و چې که پس که دلته تعلیم راشي نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک به ما نه مني. او د هغه د دې سینه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پرېښودی، هغه صرف د پرامنۍ سبق ویلی دی او نورې به پرېښودی دی.
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بود مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاښې او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دیر نوابا د دیر نوابا سر د وطن یزارم